السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې کې اوري چې افغان حکومت او یو شمیر سیاسیون وایي ډیر ژر به یو ګډ پلاوی جوړ کړي چې په قطر کې بیا له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات مخته یوسي. د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته ورسید. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې دوه اونیو کې اعلان شي، او په هند کې نن خلک د دې هیواد د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فاریاب ولایت مرکز میمنې ته ورسید. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر با په میمنه کې له سلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مخاورو سره ویني. د فاریاب د والی وین احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریز روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح شي. دا نوموړي په خبره په دې پروژو کې د خاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا تمبول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې 1,00,000 نه زیات افغانان له ایران نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ویان د عبدالباسط انصاري له ایران د ګڼو افغانانو د ستنېدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا
دی وی، هم د امریکا له لوري د بندیزونو او هم د نورو ستونزو له کابل چې دا کډوال ورسره مخامخ وو، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخ نه وو، له خپل هیواد سره مینه هم دوی دې ته هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې ویل چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 1,03,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې رپورټ کې راغلي دي چې په همدې موده کې څه باندې 15,500 کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راغلي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نږدې دوه اونیو کې اعلان شي. یو شمیر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي، او د دوی له منځه به اکثر لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوس لوبیم دي، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډله به اعلانو چې هغه به په درستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
دا کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د مې له 13 د جولای تر 14 ترسره کیږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام دریونه مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې ترسره کړي. په هند کې نن خلک د دې هیواد د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. د هند په انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 533 غړي انتخابيږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1,000,000 مرکزونو کې په وو مرحلو کې ترسره کیږي، او د مې میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900,000,000 کسان د رای ورکولو حق لري. د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به د مې میاشتې په 23 نیټه څرګند شي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې یو د امریکا خلکو ته او نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې ولسمشر ټرمپ به د ایران په اسلامي جمهوریت زیات فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو ایران خپل چلند بدل کړي. پمپیو یو ورځ وروسته تر دې دا خبرداری ورکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د AR-6 سنډر فیوزونو 40 کړي پرانستي، او ګواښ یې وکړ که واشنگتن پر ایران فشار ته دوام ورکړي، ایران به د AR-8 پرمختللي سنډر فیوزونه تولید کړي. تر دې مخکې متحده ایالاتو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د ترهګرو په لیست کې شامل کړ. او د برتانی صدر اعظم او د روپی ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو د معاملې یا بریگزټ لپاره د مهالویش په تمدید تمدیدولو سلا شوی دی. د دې موافقې له مخې چې تیره شپه په بروکسل کې د دواړو خواو ترمنځ د شپې ناوخته غونډه کې وشوه، د راتلونکي اکتوبر میاشت 1 نیټه د بریکزیت د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک چې نن سهار دا اعلان وکړ، ویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی دی څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران به له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزیت په اړه په راروانه جون میاشت کې بیا غونډه وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي ویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې 3 ورځنۍ خبرې مخته یوسي. اسوسییټډ پریس اژانس بیا خبر ورکوي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخوي. طالبان ټینګار کوي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې د افغان حکومت په استازیتوب د قطر په غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر له هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارغنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډوو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوئ، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما ځواب دې ته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده، بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډې شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګډه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کول شي چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او
په خو داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکي اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډېدلی دي او د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو 3-4 ورځو کې د خپل پلاوي غړي مشخص کړي. طالبان ورلمخ ویل دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
و امریدل چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. وایي چې په 4 ورځو کې به دا پلاوي تشکیل شي او په قطر کې به له طالبانو سره د خبرو پروسه مخته یوسي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته ویل چې د افغانستان حکومت به د سولې په هر معاملې کې مرکزی لور ولري. مایک پمپیو د دې کمیټې د پښتنو ځوابونو په غونډه کې دا خبره د دې کمیټې د پښتنو او ځوابونو په غونډه کې وکړه. سناتورانو د افغانستان په سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د حلوزلو ستاینه هم وکړه. اسمت ساروان په ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان حکومت مرکزی رول لري او دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره د خپل هیواد د سنا جرګې د تدارکاتو د کمیټې د رئیس د پوښتنو په ځواب کې وکړه. د کمیټې رئیس الیزی ګراهام له شاغلي پامپیو څخه پوښتنه وکړه چې آیا د کانګرس د تدارکاتو کمیټې او نړۍ ته تضمین ورکولی شي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هر معاملې کې حقيقي او جدي برخوال وي؟ په جواب کې مایک پامپیو وویل تر ضمانت ور هاخوا ویلې شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د مارچ په میاشت کې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پنځم پړاو له خبرو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد توند انتقادونه وکړل او هغه په دې تورن کړ چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ ته کړی دی. خو د شاغلی پامپیو څرګندونې شي چې امریکا لا هم په دې ژمنه ولاړه ده چې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت ته باید مرکزی رول ورکړل شي. سناتور ګراهم د افغانستان په سولې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې داسې سولې ټینګ شي چې د ښځو حرمت خوندي وي. ګراهم په عین حال کې وویل چې د افراطیت د ځپلو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د خلکو ژوند ښه کړی شي. د ده په وینا ځینې وختونه د افغانستان، عراق یا سوریې په شان هیوادونو کې د یوه ښوونځي جوړېده پر سخت دریځو د یوه اتوم بم تر غورځولو زیات اغیز لرلی شي. د ده هم وویل چې طالبان باید د امریکا د شرایطو پر اساس د افغانستان په ټولنه کې جلب و جذب شي، نه د هغوی د خپلو شرایطو مطابق. د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې شزو ته د داسې امکاناتو پر برابرولو هم خبري وشوي چې هغوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه په پریکړو کې لا زیات رول ولري.
و امریکا چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې د سولې د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې به افغان حکومت مرکزی رول ولري.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ټیکنالوژي او کارپوهانو اوس داسې یو کمره جوړ کړی دی چې د موټر چلولو پر مهال چلوونکي خوب ته نه پرېږدي. په دې اړه له اسمت ساروانه ورو،
د موټر چلولو په وخت چلوونکو ته د خوب ورتلو د مخنیوي لپاره له بیلابیلو ټیکنالوژیو کار اخیستل شوی، خو اوس ایرو ویزن کمپنۍ یو کمره جوړه کړې چې د دې ستونزې مخه نیسي. دا ځیرک یا سمارټ کمره 360 درجې نومیږي. 360 درجې کمره د موټر چلوونکي په سترګو او خوله کې هر راز مشکوک بدلون د مصنوعي ذهانت په مرسته پیژني او کدې نتیجې ته ورسیږي چې د چلوونکي دقت مخ په کمیدو دی، فوراً د خبرداري زنګ کرنګوي. د خطر زنګ د ژغ لوړوالی له دې سره تړلی چې چلوونکي ته څومره خوب راغلی دی. که زیات خوب ورشي د زنګ اواز په همغه اندازه لوړی شي څو چلوونکي راویښ کړي، خو کلش خوب راغلی وي د خطر زنګ ژغ هم ورو وي. دا کمره د موټر د شاوخوا چاپیریال خورا دقیق تصویرونه هم شي او د دې ګټه داره چې که خل بغواړي چې موټر خلا کړي د غله حرکات مخکې تر مخکې پیژني او له وای فای څخه په استفاده د موټر خاوند ته په ژوندۍ بڼه ویډیو شي. په کمره کې د جی پی ایس یو چپ ایښودل شوی دی. دا جی پی ایس د موټر د درېدو ځای په اسانه معلوموي، نو که غل وغواړي چې موټر بل ځای یوسي په اسانه هغه ځای موندل کېدای شي. ټاکل شوی دی چې دا کمره راتلونکې میاشت بازار ته راووزي او بیه به $150 وي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
د
د لویو مهربانه خدای په نامه درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ.